السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې 15 دقیقې موسیقي لرو خو مهم مسایل او خبرونه هم درته وړاندې کوو تر ټولو مهمه خبر دا ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون یې د شاوخوا 40 هیوادونو او استازیو په ګډون یو آنلاین کانفرنس د افغانستان د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه باندې جوړ کړی و چې پکې اکثرو ګډونوالو د دې جرګې له جوړېدو او دایرېدو هرکلی کړی دی. د لبنان د پلازمینې بیروت د درنې چاودنې په اړه هم معلومات درکوو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرچکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لبنان په پلازمینه بیروت کې د درنې چاودنې په اړه باندې یو بیان ورکړی دی. ښاغلی غنی ویلي هیله من دی چې د لبنان خلک او هیواد وکولی شي دغه پیښه په ښه توګه مدیریت کړي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د پرون ماخام چاودنې له امله د وژل شوي کسانو شمیر 88 او د ټپیانو له 4000 اوښتی او د چمن او سپین بولدک لار بیا تړل شوی. پوره خبرونه د لبنان د پلازمینې بیروت د سیشن به ماخام درنو چاودنو کې د وژل شوی کسانو شمیر 88 او د ټپیانو له 4000 کسانو اوخته ده. د لبنان د روغتیا وزیر حمد حسن ویلی مرګ ژوبله به نور هم پورته ځي ځکه ډیر خلک لا درکه شوی دي. چاودنه د بیروت په یو بندري سیمه کې د امونیم نایټریټ یا سرې د 2500 ټنو له امله شوی چې له کلونو په ځای کې ساتل کېده. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب نن چهارشنبه د دې ترڅنګ چې ملي ماتم اعلان کړی د کابینې بیړنۍ غونډې ورغوښتي او ویلي دي چې د دې پیښې په تړاو به غفلت کوونکي خلک له حسابه پاتې نه شي. هغه له نورو هیوادونو هم غوښتي چې مرسته ورسره وکړي.
انني في هذه اللحظه اتوجه بنداء عاجل الى كل الدول الشقيقه والصديقه
د وایز لټول ملګرو ورونو هیوادونو غواړم چې لبنان سره مرسته وکړي او انڅو لبنان خپل جوړ ټپونه ټکور کړی شي. د نړۍ ګڼو مشرانو هم له لبنان سره غم شریکی کړی او د همکارۍ ډاډي ورکړی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د لبنان له خلکو او حکومت سره د یادې پیښې په خاطر غم شریکی خودلې. ارګمانی په یو اعلامیه کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی په لبنان کې د دې لوی پیښې پر مهال خلکو ته د ډیر ځاني او مالی تاوان د اوښتو له امله متاثر دی او هیله من دی چې لبنان دا غمجنه پیښه په ښه توګه مدیریت کړي. د نړیوال بانک اجرایه بورد د سیشن به پرز د افغانستان لپاره د ملي دسترخوان پروګرام تصویب کړ. دغه پروګرام د 210 میلیون ډالرو په لګښت د نړیوال بانک د نړیوالې پراختیايي اداره تمویلوي. د نړیوال بانک د ویب پاڼې د معلوماتو له مخې په دې پروګرام کې د 280 میلیون ډالرو فند شامل دی چې له افغان کورنیو سره د کرونا وایروس پر وړاندې مالی مرسته وکړي. د دې ترڅنګ 100 میلیونه ډالر د کرنې په برخه کې او خوراکي مواد د ارزي پروګرام ته ورکول کیږي. د معلوماتو لمخې د کووېډ 19 پر مهال له افغان کورنیو سره د مرستې پروژه به د کلیو او پراختیا وزارت د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره او د کابل ښاروالي تطبیقوي. د کرنې او خوراکي مواد په برخه کې پروګرام به د کرنې او مالداري وزارت لمخې مخته وړل کیږي. شاوخوا دوی اونۍ مخکې ولسی جرګې د ملي دسترخوان پروګرام تر هرات کړ چې ګواکې دا پروګرام د پراختیايي پروژو له بودیجې تمویلیږي. خو د ولسی جرګې د دې پریکړې په غبرګون کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي وو نړیوال بانک دا پروګرام تمویلوي. ولسمشر محمد اشرف غنی د چنګاښ په 28مه په ټول هیواد کې له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان په نوم پروګرام اعلان کړی و. د ایران پولیس وایي ورسته له هغه 19 کسان نیولی دي چې د تهران یو پارک ته لزان سره د طالبانو بیرغ وړی وو. د تهران د پولیسو رئیس حسین رحیمی ایسنا خبری آژانس ته وویل دا کسان د جمعې په ورځ ملت پارک ته د اختر په ورځ د طالبانو له بیرغ سره تللي وو. د وویل له بده مرغه یو شمېر کسانو په دې ځای کې د طالبانو د بیرغ کارولو اقدام کړی و. رحیمی ویل افغانان هر کال د اختر په موسم کې په دې پارک کې تفریح کوي او اختر لمانځي. د ایران پولیسو ویلي له نیول شویو څخه 15 کسانو بیرغونه جوړ کړي وو او عکسونه او ویډیوګانې رسنیو ته استیدې وې. ایران پاتې کسان غیر قانوني کډوال یاد کړي او په وینا یې له ایرانه د ایستل کېدو په حال کې دي. او وروستای خبر دا چې د پاکستان حکومت د دغه هیواد یو نوې سیاسي نقشه ترتیب کړي چې پکې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پاکستان خاوره یاد کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان سه شنبه د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی سره په لیدنه کې خلکو ته ویلي د نوې ملي د پاکستان نوې ملي نقشه د کابینې لخوا تصویب شوی او لدی وروسته به د یاد هیواد نوې رسمي نقشه وګرځي. دا کار د جمهور کشمیر د نیمه کورواکۍ د ورختمولو په اړه د هند د حکومت د پریکړې د یو کلن کېدو مناسبت شوی. هند د 2019 کال د اگست په 15مه د جامو کشمیر سیمې او لداخ سره جلا کړي او واکه نوې دلی ته وسپارل شو. دا کار په کوردننه د کشمیریانو او د هند مخالفو ګوندونو لغبرګون او په بهر کې هم د پاکستان، بنگلاديش او یو شمیر نور هیوادونو لکلک مخالفت سره مخ شو. هندستان د پاکستان لخوا د یوې نوې سیاسي نقشې ترتیب یو بې ځایه کار بلل دی. هندي چارواکو ویلي د پاکستان دا کار نه قانوني اعتبار لري او نه نړیوالو ته د منلو وړ دی. ازادي رادیو ته غوښتل په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې مشورتي جرګې په اړه د دوو غونډو کوربه او په یو غونډه کې د افغانستان سره د مرستندویو او ملګرو هیوادونو شاوخوات سلويختو استازو ګډون کړیو. د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې له جوړېدو هرکلی کړی دی. نورو اروپایي چارواکو هم د افغان حکومت له دغه اقدامه هرکلی کړی دی. ملالی بشیر او نور جزئیات.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارز دافیر راس ویلسن د مشورتي لوی جرګې راغوښتو په اړه د ولسمشر غنی پریکړه ستایلې ده. ښاغلی ویلسن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دوو څخه په یوه غونډه کې چې له لیرې جوړه شوې وه داسې وویل:
I'm very grateful to have this opportunity to
د دې فرصت لپاره ډیر منندویم چې د ولسمشر غنی مشري او د لوی جرګې راغشتلې وستایم. لکه څنګه چې تاسو ویل، هدف یې افغانستان ته د خپل او نورو د هڅو د ملي پیاوړتیا ملاتړ دی. د سولې د پروسې او مشورتي لوی جرګې په اړه په دوو غونډو کې د څلوېښتو هیوادونو او ادارو استازو ګډون کړی و. افغانستان ته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولانډ کوبیا چې په پرونی غونډه کې ګډون کړی و، پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی کوي چې د سیاسي جوړښتونو او دود له مخې پریکړې وکړي. مشورتي لوی جرګه به د جمعې په ورځ د درو ورځو لپاره په کابل کې جوړه سي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون وویل د 400 طالب زندانیانو خلاصون دا چې افغانان څه ډول سوله غواړي او د حکومت پراختیايي پروګرامونو شریکول له مهمو بحثونو دي. د دغو زندانیانو نمونه د شاوخوا 15,000 بندیانو په لیست کې شامل دي چې طالبانو افغان حکومت ته سپارلې او غوښتې دي چې په دې فهرست کې شامل طالبان دي له زندانونو راخوشي سي. طالبانو ویلي چې د دغو طالب زندانیانو تر راخوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې پیل کړي، خو حکومت ویلي 400 طالب زندانیان نن لوی جرمی دوسیه لري. ولسمشر غنی په دې ورستوي کې ویل چې د دغو زندانیانو درخوشي کولو صلاحیت نه لري او په دې اړه به مشورتي لوی جرګه راوغواړي. خو د مشرانو جرګې غړي زلمی زابلی ازادي رادیو ته ویل چې دا مشورتي لوی جرګه یوازې حکومتي جرګه ده.
په اخیره کې چې ریسب جمهور د کمیسیون انتخاباته خواڅخه د جمهور په صفات اعلان سو، ورسره لږه څه بدل دي چې د ملت سره مشوره وکړي یو لوی جرګه هغه ځای وو. د بعد هغه وخت مشوره کړی و چې دال 50% اجرایی قدرت ډاکټر عبدالله صاحب ته ورکم کې ورنکم، او یا دغه نور ډیر ملي مسایل تیر سول چې د سب جمهور پرغه باندې سترګې پټولې لوی جرګه را ونه غوښته. اوس د 300 نفر لپاره یو ملي لوی جرګه را غوښتل دا منطق قوانین نه مني.
د ارګ ماڼۍ څخه د سه شنبې په ورځ په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی پرون د مشرانو جرګې او ولسي جرګې د اداري پلاویو له غړي او مشرانو جرګې له مشر فضل هادي مسلم یار سره د مشورتي لوی جرګې جوړېدو په اړه په ارګ ماڼۍ کې وکتل. د پارلماني چارو وزیر ضیاءالحق امرخیل چې په دې غونډه کې حضور درلود، د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د مشورتي لوی جرګې په اړه له دوی سره معلومات شریک کړل. ښاغلی امرخیل زیاته کړه:
ملي شورا د دواړو خونو مشرانو او اداري هيئت د افغانستان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې دوی د دغسې جرګې چې مشوره ده پکې د ولس استازي دي پکې او همدارنګه د قومونو مشران او علما انتخابي غړي ګډون کوي نو دای په نیک پال باندې ونیول او همدارنګه اطمینان ورکړ چې دوی به مرسته کوي همکاري به کوي او د ولس تر څنګ به دریږي.
ولسمشر غني د مشورتي لوی جرګې په خاطر د ولسي جرګې غړي چې اوس مهال پر رخصتوي دي بیرته کابل ته ورغوښتي. د ولسي جرګې غړي د زمري په لومړۍ نیټه د یوه نیم میاشت لپاره د دوبي پر رخصتوي تللي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
ازادي رادیو تغوغاست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم واوري. اوس به ورشو د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره به له ناجیې ساپۍ واورو. تر هغه وروسته به بیا زموږ همکاران له کابله د موسیقي پښتو پروګرام وړاندې کړي.
هشت صبح نه دولتي ورسپانې د افغانستان او امریکا ترمنځ د سیاسي اړیکو د خرابېدو اټکل کړی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د سولې په پروسه کې د خغلی غنی ستراتیژي هیڅکله امریکا ته د منلو نه ده، ځکه امریکایان تر ټاکنو وړاندې د دې مسلې د حل غوښتونکي دي. خو ورسپانې ادعا کړې چې خغلی غنی د سولې پروسې په نتیجه کې د یو لنډمهالي حکومت جوړېدو ویره لري او دا به لامل شي چې د سولې پروسه ځنډنه شي. د سرمقال لیکونکي په باور ولسمشر غنی تر ډیره لیوالتیا لري چې د امریکا نوي حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي او ممکن د امریکا رامنځته کیدونکي حکومت دغې پروسې ته په بل سترګه وګوري. ورسپانې ټینګار کړی چې د سولې پروسې په وړاندې نوی خنډ د حکومت یو محتاطانه اقدام دی چې د مهال یې 400 بندیانو جرمي دوسیې مطرح کړي. ورسپانې پوښتنه کړې چې څه تضمین موجود دی چې 4600 زندانیان چې خوشې شول دا ډول جرمي دوسیې ونه لري. مسیر ورسپانې بیا لیکلي چې په ظاهره د افغان حکومت لخوا د طالبانو د 400 بندیانو نه خوشې کول د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې مخه نیولې ده. د سرمقال لیکونکي په وینا حکومت د خلکو درد نشي احساسوي او په باور یې دغه دریزونه د سولې د خبرو د پیل مخه نیولې او د جګړې د غزیدو او افغان وژنې دوام لامل شوي، نو له همدې امله حکومت ورته پړ دی او د سولې په لاره کې یا خنډ ګڼي او یا هم شک پرې کوي چې سوله نه غواړي. د ورسپانې په باور د افغانستان د حکومت دریز له سولې سره د مخالفت تصویر ورکوي. که حکومت د سولې مخالفت کوي نو بیا کیسه ښکاره ده او هر څه روښانه دي، خو که حکومت سم وي نو دریز وضاحت ته اړتیا لري. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د ننګرهار پر محبس د ترهګریز برید په تړاو لیکلي دي چې دغه خونړی برید ګڼې پوښتنې پیدا کړې دي. سرمقال لیکونکي لیکلي په کور دننه او په نړیواله کچه د داعش ډلې لخوا د دغه برید منل د افغان حکومت د هغې ادعا خلاف بلل کیږي چې په افغانستان کې دغه ډله ماته اعلان کړې وه. د سرمقال لیکونکي په وینا دغه برید په داسې حال کې کیږي چې طالبانو سره د سولې خبرې د یو شمیر خطرناکو زندانیانو د نه سپارلو له امله له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي، خو په وینا یې نړیوال څارونکي دا برید د داعش ډلې د شتون ستره بېلګه بولي. هیواد ورسپانې دعا کړې چې د ننګرهار پر محبس برید ښیي که طالبان سوله کوي نو د نورو ډلو پر مټ دا جګړه دوام مومي. ورسپانه همدارنګه د دې قضیې بل اړخ دا په ګوته کړی چې له دغه زندانه د بندیانو د تښتولو په هڅه کې د زندان له داخل او بهر نه دیوالونه د درنو وسلو په ډزو او چاودنو سوري شوي او د داعش او طالب بندیانو په شمول یو شمېر سیاسي زندانیان هم ایستل شوي دي.
د سندرو
د سندرو
میلمانه
میلمانه
وړاندې کوونکی تمنا واحدی او مرسل زازی.